وخته سهار لس بجی د مشال رادیو خبرونه تا واکې زه نجیب عامر مو تاسو ته د خبری غړې وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوه منی مای کې راته مشال رادیوي مجله وړاندې کوم او په لومړی نیمه کې به خبرونه وي او له خبرونو وروسته به تاسو رپورټونه اوریدلی شئ. په مشال رادیوي مجله کې د ګیلمن وزیر سره ما خبرې کړې وې، د هغه پروګرام به تاسو په دویمه نیمه کې اورئ. خو اوس په مو کې د مهال خبرونو ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په یاد صوبه کې وسلوال بریدونه زیات شوي. د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بیساري ډول کم شوی او د اوکراین ولسمشر وای د روسیې په وړاندې د جنګیدو لپاره دولس هیوادونه هغوی ته جدید ټینکونه ورکوي. دا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای په 2022 کال کې په یاد صوبه کې ترهګرۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې له افغانستان ځینې وسلوال تنظیمونه واپس ورغلي ول. معظم جان ساری چې د جنوري په 26 د پیښور پریس کلب د خبریالانو لخوا د معلوماتي غونډې یا میټ د پریس ته دعوت شوی، په خپلو خبرو کې ویل په تیر کال کې چې د بدامنۍ کومې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې ولیدل شوې، ساری په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. موڑی اڑاندے ویل
جو افغانستان کی صورتحال سیاسی بھی اور فوجی بھی تبدیل ہوئی
افغانستان کې چې سیاسي او پوځي صورتحال بدل شو او بیا ځینې هغه خلق او تنظیمونه چې په افغانستان کې وو او پاکستان ته راغلل، نو دلته کې قانون په خپل لاس کې اغیستل شروع کړل. په بیلابیلو ځایونو کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل چې پکې په زیاته شمېره کې پولیسو ته ځانی تاوان ورسېدلو.
معظم جان ساری ویل د ترهګرۍ پر وړاندې د جنګیدونکو قطعو ماشونه یو په دوه په دې مخزیت کړي چې هغوی په قوي مورال خپل خدمتونه وړاندې کړي. په خیبر پختونخوا کې تیر کال د ترسره شو نږدې ټولو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. د پاکستان سټیټ بینک پرون د روپۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په بېساري ډول د لوړېدو خبر ورکړ. سټیټ بینک وایي د جنوري په 26 ډالر د پاکستاني کرنسۍ په مقابله کې نږدې 25 روپۍ ګران شولو. تر دې وړاندې په یوه ورځ کې ډالر د روپۍ پر وړاندې تر دې حده نه وختلی. د سټیټ بینک د پرونیو معلوماتو له مخې یو ډالر په 2.5530 روپۍ بدلېده، خو په آزاد مارکیټ کې بیا د یوه ډالر ارزښت 2.2 روپۍ ده. د پاکستان د صرافانو د ټولنې د جنرال سیکرټري ظفر پراچا پرون رسنیو ته ویل تر دې وړاندې حکومت د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره مصنوعي بندیز لګولی حکم چې بینکونو مات کړ. نوموړی وایي سټیټ بینک ته دا ګام تر دې وړاندې اوچتول په کارو. بل پلوه سټیټ بینک کې د پاکستان د شتمنۍ د ذخیرو کچه هم 3.6 ارب ډالرو ته ښکته شوې ده. د پاکستان د کرنسۍ د بیې ټیټېدل او په سټیټ بینک کې د شتمنۍ د ذخیرې ټیټېدل په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د جنوري له 1.5 د پاکستان دوره کوي. دوی اسلام آباد ته له پور ورکول وړاندې د حالاتو د سارول لپاره هلته ورځي. د سین اعلی وزیر مراد علی شاه په مرموزه ناروغۍ کې د لک تر لږه 13 کسانو لمړینې وروسته له پولیسو د محکمې صحت د چارواکو نه د راپور د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د سین صوبې د روغتیا اداره خبر ورکوي چې د کراچۍ ښار د کی ماړی پالی محمد ګډ سیمه کې په څو ورځو کې دننه 13 کسان مړه شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د محکمې صحت د لومړنیو معلوماتو له مخې په یاده سیمه کې ځینې کسان د تبې، د سینې د درد او د ساه بندۍ له وجې په څو ورځو کې دننه په مرموز ډول مړه شوې دي. د روغتیا اداره وایي په اغیزمنه سیمه کې د پلاستیک او نورو کیمیاوي موادو کارخانې هوا ککړوي. پولیسو په علي محمد ګوټ کې د یوې کارخانې د مالک په ګډون 4 کسان گرفتار کړي هم دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد له سفر وروسته دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي ویندوی شهاد متر په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې دا غونډه د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه جوړیږي او امینه محمد به د خپل روسي سفر په باب شورا ته معلومات ورکوي. امینه محمد د جنوري په 15 په نیویارک کې خبریالانو ته ویل له طالب چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږ هغوی ته ورسوي. د هغې په وینا طالبانو یوازې ټینګار دا و چې په رسمیت وپېژندل شي او په ملګرو ملتونو کې استازی ولري. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر شپه خپل ملت ته په ویډیوي وینا کې ویل د روسیې پر وړاندې د جنگي دوه لپاره دولس هیوادونه غوښتي ته پرمختللي جنگي ټانکونه ورکوي. نو موړي دغه هیوادونه د ټانکونو د ائتلاف په نامه یاد کړل. نږدې یو کال کې چې روسیې پر اوکران بلا اشتعاله یرغل کړی دی، زیلنسکی په نړۍ کې له هغو ټولو خلکو هیوادونو نه مننه وکړه چې د هغه په وینا د ترهې پر وړاندې د اوکران سره ولاړ دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني او د اتحادیانو لخوا اوکران ته سلو په خواوشا کې د هغو ټینکونو د ورکولو ژمنه شوې چې په جرمني کې جوړ شوی او پړانګ دوه نوم پرېښودل شوی. دا د امریکې د یو دېرش ام یو ابراهامس ټینکونو او د برتانیې د سوالس چیلنجر دوه په نوم له ټینکونو سربېره دي. د معلوماتو له مخې په لومړني فرصت کې لږ تر لږه دوه میاشتې وخت به ونیسي چې د اوکراین عمله د دغو ټینکونو د استعمال لپاره وروزل شي او دا ټینکونه کیفته ورسیږي. بل پله اوکراین سره د ټینکونو د دغې مرستې له ژمنې وروسته کرملین ویلي دا اقدام په جګړه کې د مستقیم التیا په معنا ده. خبر نو پای خبرونه مو اوریدل. د مشال رادیو خبرونه ته واقع اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مای کې تاسو مشال رادیوي مجله اوریدل شي. اوس ریپورتونه. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری پرون په پیښور پرس کلب کې خبریالانو سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د تیر حکومت له نسکورېدو او د طالبانو له واکمنېدو نه پس په خیبر پختونخوا صوبه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې په 2022 کال کې چې د وسلوالو لخوا په خیبر پختونخوا صوبه کې څومره بریدونه شوي مثال په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. معظم جان ساری وړاندې ویل په دغه بریدونو کې د عام ولس تر څنګ پولیسو ته هم د سر او مال زیانونه اوریدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی معظم جان انصاری ویلی دی چې تیر کال له افغانستان او پاکستان ته د راواپس شویو وسلوالو په وجه په 2022 کال کې د وسلوالو زیات فعالیتونه رپورټ شوی دی چې تر ټولو زیات بریدونه پکې په پولیس سرتیرو شوی دی. د پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری دا خبره په پیښور پریس کلب کې د پیښور د خبریالانو سره د میټ د پریس په نوم په یو خصوصي خبری کانفرنس کې کړې ده. هغه په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو ته په اشاره وویل چې کله تیر کال په افغانستان کې سیاسي او امنیتي بدلون راغلو نو د هغې وروسته هم تیر کال په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شو. افغانستان کې چې سیاسي او پوځي صورتحال بدل شو او بیا ځینې هغه خلک او تنظیمونه چې په افغانستان کې وو او پاکستان ته راغلل نو دلته کې قانون په خپل لاس کې اغیستل شروع کړل. په بیلابیلو ځایونو کې تراګر فعالیتونه پیل کړل چې په کې په زیاته شمېره کې پولیسو ته ځاني تاوان ورسېدلو.
اور جو جان و مال کو خطرات لاحق ہوئے اس میں سب سے زیادہ جانیں پولیس کی ہی گئی ہیں.
د پولیسو مشر معظم جان انصاری وویل چې د ورپیخو امنیتی چیلنجونو د مقابله لپاره دوی د ترګری ضد پولیسو یا سی ٹی ڈی د سرتیرو تنخواګانی دوه چنده زیاتې کړې دي. د پولیسو مشر وویل چې د ډیرای اسماعیل خان ټانک بنو لکی مروت او قبایلی زیلو شمالي او جنوبی وزیرستان کې پولیس ځواک د زیاتو امنیتی ننګونو سره مخ دی. خو هغه وویل چې په جنوبی زیلو کې دوی پولیسو ته اوس نوې ټکنالوژي او نوې آلات هم ورکړي دي او د پولیسو د تکنیکی صلاحیتونو او مراعاتو زیاتولو لپاره نور کار هم روان دی. په امنیتی چارو د نظر لرونکي خبریال رسول داور نمی د پولیسو د صلاحیتونو زیاتولو او په جنوبی زیلو کې پولیسو ته د ورپیخو چیلنجونو په اړه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
د بده مرغه جنوبی چې کوم د کوهاټ نه سورنګ پار چې کوم علاقې دي پای کې بنو لکی مروت تړیای خان ټانک وزیرستان په دې علاقو کې د حکومت توجه نشته. پولیس په خپل کچه په خپل لیول کوشش کوي خو حکومتي سرپرستی ورته حاصله نه ده. د دې د وجې نه الته پولیس چې کوم د هغې سره اکوپمنټ هم هغه شان نشته. دوی اوس وایي چې موږ ترمل ویپنز او مختلف سیزونه ورکل سنایپر هم ورکل چې د شپې نایټ ویژن به یې پې خو بیا هم الته کې چې کوم پولیس ولا دي موږ یې ګورو ډېر پکې بغیر د ټوپکه ګرځي نو دې د وجې نه په نخه کېږي ډېر.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری ولس ته ډاډ ورکړو چې په پختونخوا صوبه کې ټول 1,09,000 پولیس سرتیری د ولس امنیت خوندي ساتلو لپاره شپه ورځ خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی او په هر صورت کې به دوی په هر ځای کې د امنیت یقیني کولو هڅه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د خیبر پختونخوا په پېښور او نهو نورو ضلعو کې د ټیټانوس سرې مخې یا تشنج بیماری سلګونه خلک اغېزمن کړي چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د محکمې صحت چارواکي وایي له دغې بیماری د خلکو د ژغورلو لپاره د واکسینو لړۍ په متاثره ضلعو کې د جنوري له 1.5 پیلوي چې د فروری تر 3 به دوام وکړي. د ډاکټرانو په وینا دا بیماری د نظافت یا پاکوالي د نه مراتولو په زخمونو د نامناسبو سیزونو د ایښودلو یا پوره کولو له وجې لګیږي او که په وخت مناسب سبه درملنه ونه شي نو یو څوک ترې مړ کېدای هم شي. په دې موضوع د مشال لډو خبريال شبیر جان له پېښوره ریپورت لري.
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا لسو ضلعو کې د سرې مخ ناروغي یا تشنج په سوونو زنانه او ماشومان اغېزمن کړي او په لسګونو ماشومان یې وژلې هم دي. خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ناروغو خلاف جوړ ادارې PPI چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې متاثره ضلعو کې د 1 جنوري نه تر 3 فروری به د دې خلاف د ویکسینو کمپین پیلېږي چې پکې به د 45 کال نه واخله تر یو کم 50 کال عمر زنانو ته کور په کور او دغه شان په روغتونونو کې هم دغه ویکسین ورکول کېږي. عادل لپاره ټول انتظامات پوره شوي دي او تربیه شوي زنانه اهلکاران هم چمتو دي. دوی وايي یوازې په خبر کې 13 میاشتو کې د 200 سیوا زنانه او ماشومان اغېزمن کړي چې پکې 43 وژل شوي هم دي. د دې په وینا دا شمیره یوازې د سرکاري روغتونونو ده.
د دې نه ډیر زیات پوزېټیو کیسز راغلي د ټیټنس او انفورچونېټلی د سم ماشومانو ډیټس پکې هم شوي او د دې لپاره ټول انتظامات هغه کمپلیټ دي.
دا چې تشنج یا سرمخ ناروغي څنګه لګي دا کوم مرخلق اغېزمن کېږي او سره انتظام ساتل شو. نو په 400 کې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي
دا یو داسې بیماری ده چې دا یو خاص قسمه بکټیریا یعنی جرثومه ده. کلاستریډیم تیتانای دا غي نوم دی، دا غي نه پیدا کیږي او اورې له خطرناکه بیماری ده. دا د هر عمر انسانانو ته لګي. وجه ګنده ماحول، دوړه، د ځناورو د تګ را تګ لارې لکه غوجل اخورونه سنت دا کمزې کې مطلب یو ځای کې کټ لګي دي، زخم لګي دي. نو دا جراثیم په اغه لار باندې بدن ته نوزي او په پټو کې کیچاو او په عصبي نظام باندې حمله کوي او سیګنل چې کوم بدن ته رسي د اعصابو په ذریعہ هغه بندي په پټو کې او پړو کې کې چور راځي او د مرګ سبب جوړيږي. هغه ماشومانو ته لګي کوم میندې چې د دې خلاف ویکسین نه کوي او د سپي خیال نه ساتي یا په نوم باندې سو کورکمان یا داسې ګنبل سې زونک دي چې کله ماشوم اوشي وغه نوم کټ کی.
نو موږ له ذاته وی چې د ناروغینو د بچ کېدو لپاره صفائی ډیره ضروری ده. نو باید د صفائی پام وساتل شي او په وخت د خلاف ټکی هم ولګول شي. د دې په وینا کوم زنانو چې دا ټکی نه وی لګولې او کله ماشوم پیدا کیږي نو ماشوم یا مړ پیدا شي او یا د مور په خېټه کې ځای شي. دا API تر مخه دا خبر پښتونخوا لزلې داسې دي چرته چې د دې ناروغي کې سونه رپورت شوی دي چې په کې پېښور، بټګرام، کوز او بره چترال، بره دیر، هریپور، مانسیرا، شانګلا، سوابه او کورم شامل دي. حکومتي چارواکي وایي چې دا کمپین به هم دغه لسو ضلعو کې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی پرون په خپل دفتر یعنی گورنر هاوس کې د نگرانی کابینې وزیرانو ته سوګان ورکړ. په دغه کابینه کې کاروباری او ټولنیز شخصیتونه، پخوانی حکومتي چارواکي او سیاسي شخصیتونه شامل دي. د سوګان پورته کولو په دستور کې د خیبر پختونخوا نگران علا وزیر محمد اعظم خان هم موجود و. د لغې وروسته دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې دغه وخت علا وزیر محمود خان د جنوري په 12مه گورنر حاجی غلام علی ته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډنګولو سپارښتنلیک استولو چې هغه د جنوري په 13مه لاسلیک کړ. نو تفصیل به د غلام غوس پر رپورټ کوو.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر مازیګر د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی د نگرانی صوبایي کابینې لپاره د مقرر شویو 14 صوبایي وزیرانو نه سوګن واغستلو. په 14 رکنی نگران کابینه کې زیات شمیره د کاروباری او سیاسي شخصیتونو ده. د ملکن ضلع سره تعلق لرونکو پخوانی د پولیسو مشر مسعود شاه، د ثوابی کاروباری او تجارتی شخصیت غفران الله، د خیبر سره تعلق لرونکو پخوانی سینیټر تاج محمد اپریدی، د نوخار سره تعلق لرونکو شاهد خان خټک، د سوات پخوانی ضلع ناظم محمد علی شاه، د پخوانی سینیټر حاجی عادل زوی عدنان جلیل، د ډیره اسماعیل خان سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی عبدالحلیم قصوریا، د بنو سره تعلق لرونکو ساول نذیر، د بنو نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی حامد شاه، د بټګرام سره تعلق لرونکو پخوانی تحصیل ناظم بخت نواز، د نوخار سره تعلق لرونکو د وزارت داخله پخوانی ملازم ملک خوشدل خان، پخوانی د پېښور هایکورت جج میرمن ارشاد قیصر، د بردیل سره تعلق لرونکو سیاستوال شفیع الله خان، او په مردان کې فعال د دیر د سیمی سندکار پزل الهی په نگران صوبایي وزیرانو کې شامل دي. تر دې دمه نگران صوبایي وزیرانو ته د اعلی وزیر اعظم خان لخوا صوبایي محکمه ندی سپارلې شوې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د پرون پاکستاني روپی د ډالر په وړاندې خپل بیا په بیساري ډول وبایلله. د جنوري په 26مه پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې نږدې 25 روپی ارزانه شوله. د تازه نرخ مطابق اوس په بانکونو کې یو ډالر په 255 روپو بدلیږي، خو په آزاد بازار کې بیا د یو ډالر بیا 222 روپی ده. تر دې وړاندې کله په یو ورځ روپی د ډالر په مقابله کې دومره نه و پریوتی. بل پلو د پاکستان په سټیټ بانک کې د دولت د شتمنۍ زیرمه 3.68 ارب ډالرو ته ښکته شوې، کومه چې په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي د روپی د بې قدره کېدو نور وجوهات به هم وي، خو یوه لویه وجه دا هم ده چې حکومت په مصنوعي ول د ډالر په وړاندې د روپی ارزښت لوړ ساتلو کوم چې بانکونو مات کړلو. د موضوع تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان پر راپور کې.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا د جنوري په شپږشتمه په انټر بینک کې د ډالر بیا 40 روپۍ او 45 پیسې ګران شوه، او د یو ډالر بیا 255 روپۍ او 40 پیسې تر رسیدلې دي. لدی وړاندې په پاکستان کې ډالر په یو ورځ دومره نه دی ګران شوه. لدی وړاندې په پاکستان کې د 2022 کال په جولای کې ډالر په یو ورځ کې 5 روپۍ او 29 پیسې پورې ګران شوه وو. په پاکستان کې د ډالر بیا پر ریکارډ کچا په داسې حال کې زیاته شوه چې دوه ورځې دی په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو اتحادی مرکزی سٹیٹ بینک او حکومت نه غوښتنه کړې و چې په هیواد کې د ډالر محدوده یا ټاکلې شوې قیمت کیپ ختم کړي او روپی دی په مارکیټ کې آزاد وي. په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو اتحادی جنرل سیکرټری ظفر پراچا د جنوري په شپږشتمه په خپل یو بیان کې ویلي چې حکومت د ډالر نرخ کنټرول کولو لپاره مصنوعي بندیز لګولې وو.
بانکونو بھی ہمت کی آج اور انہوں نے بھی کیپنگ ختم کی.
دی وایي چې بانکونو نن ہمت تکړو او په ډالر لګولې شوې کې پی ختم کړو چې ورسره په بانکونو د ننو په پرانستي مارکیټ کې د ډالر په بیا کې ډیر کم فرق پاتې شو. په کار دی چې حکومت او سٹیټ بینک په وړاندې دا ګامونه اخیسته وي. زه اوس هم وایم که حکومت د ډالرو غیر قانوني لار بند نه کړه نو د ډالر بیا به هم داسې په پورتا روان وي.
اگر یې صورت حال رہی تو ډالر رکتا ہوا نظر نہیں آتا.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ډالر د ګرانېدو یا د روپۍ د بې قدر کېدو وجه د محدوده یا ټاکلې قیمت ختمول ندی بلکې د ډالر خپل اصلي قیمت زیاتو خودوی ودرولې وو او پر روانو څو ورځې کې به ډالر نرخ په خپل ځای ودرېږي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه او خبريال وکیل رحمان بیا په دیړه مشال لیډیو ته ویلي
چارج واغستون دغه نو پس هغه مارکیټ کې چې انټر بینک اوپن مارکیټ ډالر کنټرول کړی وو او دغه نه سیوا کې دونه دغه په نتیجه باندې دا څه وشو چې په چکم بلیک مارکیټ دی هغه په وجود کې رالو. نو اوس چې دی حکومت دا وکړو چې هغه مارکیټ کنټرول هغه سټیټس یې ختم کو کې دغه په وجه باندې چې دی نو ډالر چې کوم اصل ځای وو هغه طرف ته په مخ کې تلو شروع شو. نو اصل کې دا ووم د دې د ښځې وو خو دا حکومت چې دی نو په زور باندې کنټرول کولو کوشش کولو.
په پیښور کې اقتصاد پوه او خبريال طاهر امین بیا وایي چې تیرو څو میاشتو کې د بهر نه پیسې راتلل کم شوي وو او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF شرطو چې په ډالر لګولې کېپتي ختم شي ځکه د IMF سره د خبرو د پاره د لارې هوارولو او د قانوني لارې ملک ته د پیسو راتللو د پاره روپی آزاد کړي نو پاکستانی روپی بے قدر شوي.
د IMF شرط دا نه دی چې تاسو روپی ډی ویلیو کې د IMF شرط دی چې تاسو مارکیټ بیس چې د دې کم ایکچوال ریټ دی کنه هغه تاسو مینټین ساتي دا د یو میجر چې کوم دی کنډیشن دی او دې ټیم کې چې کوم د ډالر ریټ رکاو شوی او 220 نه ولې 230 پورې دا دوی په مصنوعي توګه باندې رکاو کړو ایڈمنسټریټیولی یا چې څومره ته وایي کنه دا په مصنوعي توګه باندې دا شو ادروایز د ډالر ویلیو چې کوم دی هغه 250 پلس دی. نو دې ټیم کې د IMF شرط دا و بار بار به دوی ته دا وی چې تاسو کدا 9th ریویو سکسسفل غواړئ نو دا چې دا خپل مارکیټ ویلیو ته پرې دی.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل د جنوري پښ پګشتما په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې ویلي چې پاکستان د IMF له پروګراما د تللو پر تبللار نشته خو د اساق ډار د سمو پالیسیو له عمله د پاکستان د اقتصاد لوی زیان شوی.
حکومت کی پوری کوشش ہے کہ IMF کو لے کر آ جائے.
دی وای چې د حکومت پورا کوشش دی چې د IMF پروګرام راولي خو د خزانه وزیر اساق ډار د ناسمو پالیسیو له عمله دا پروګرام د ډیر وخت راهسي وزنډیدو. د کمزوري اقتصاد د خکولو لپاره چې مونږ کم ګامونه اخیستي وو پکارو چې هغه په مخ کې بوتل شوی وي خو هغه هم د سیاست ښکار شول او اوس چې په هیواد کې کم سیاسي کړکې چروان دي دا هم د اقتصاد لپاره خنه دي.
وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے.
پاکستان کے دا ڈالر ازخ پداسی وقت کی ڈیر لوڑ شوے چی دا پیسو نڑیوال صندوق IMF پلاوی با دا نہمی کتنی یا پروگرام پلڑ کی دا خبرو اترو لپارا دا پاکستان پخواست دا جنوری لیو دیر شمی سخا دا پروری تر نہمی پوری دا پاکستان دورہ کوی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سټیټ بینک ذخیرې 3 بلین ډالر ته راپریوتي او په مارکیټ کې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابل کې 9.6% رقم شوی د پاکستان وفاقي حکومت د پارلمان د غړو په سبب د دې پانګو کې 9 بلین روپۍ اضافه کړې او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو د بیا نوي کولو لپاره 340 میلیونه روپۍ منظورې کړې دي. پاکستان تر اوسه د ساړه جنگ او ترهګرۍ ضد جګړه کې هم په بلیونونو ډالر ترلاسه کړې. پوښتنه دا ده چې دا پیسې چیرته خرڅ کیږي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنری په رپورټ کې.
د یوې سرکاري اعلامیه تر مخه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د آسیا لپاره د امریکا د خزانه وزارت د مرستيال سکرتر رابرټ کپروت سره لیدلی او د هغه نه ل نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه د قرضې په ترلاسه کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبريال اکرام هوتی وایي چې یو خو په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج ډیر شوی بل له بهرا د سامانونو راوړلو یعنی درآمداتو خرڅې له 15 ارب $15 ډالر ته پورته شوی او درې مدا چې د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور قرضونه اخستې دي.
یو خو چې کوم څوک ایکسپورټ کوي هغه پیسې د ایکسپورټ چې دي نو هغه کې ډېرې کمې پیسې پاکستان ته راشي او زیاتې اوس بهر پاتې کیږي ولې چې خلکو دا کار شروع کړی دی چې پاکستان ته نه ایکسپورټ کوي جوړی مال او بهر لیږي او بهر هم کمپلین کولا کړی دي او چونکې پاکستان کې چې کم خاندانونه دي هغه ایکسپورټران دي نو هغه نیمه فیملی بار اسی نمدر تو اسی نو هغه ته بارم پیسې پکار لی لہذا بار پیسې ساری هغه په وجه باندې پاکستان کې ډالر کموت راشي. دویمه خبر ده چې پاکستان چې کوم بهر نه مال لغوړي هم له ځان شوی دی نو پاکستان نه ډالر بهر ته لاړ شي ولې چې امپورټ شي لري. دریمه خبر ده چې قبضه دومره زیاته ختمې چې اوس په هغه پور کول باندې پاکستان سومانه څنګه بو.
دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پارلیمان د غړیو په ثواب دیدی پانګو کې 90 بلین ډالر اضافه کړي او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوی کولو لپاره 8.4 ملیون روپے منظوري کړی دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز سړنکار کریم خان وایي چې له بهره راغلي مالی پانګې د پرمختیایي چارو پر ځای په داسې کارونو خرڅ کیږي چې عام ولس ته ګټه نه رسی. نوموړي زیاتوي چې یو خو د پاکستان واکدار طبقه ټیکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول صنعتونه یې هم په خپل قبضه کې اخیستي دي.
موږ سره د ورکولو غم نه وي لکه صفا خبره ده چې مطلب در په کار تر چې کله لون واخلي هغه پیسې په داس ځینو کې انویسټ کول په کار دي چې هغه ګټه هم کوي ډیټ سرویسنګ هم واپس کړي نو هغه شی کیږي نه. کوم ډالر چې موږ ته لکه افغان وار یا کول وار یا واران تر راغلي دي نو هغه ملټري ایډ هغه چې کوم نه زمونږ په ډیولپمنټ سیکټر کې چې کوم نه نو نه زمشل چې کوم نه ملټري اصلاح غوښتل یا نیوکلیر پیپل چې غوښتل نو هغه عام خلکو باندې دی وایي تاثیرات نشته.
د اقتصادي چارو یو بل شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې د اقتصاد د خراب انتظام لکبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډېرې پیچلې شوې دي او باید حکومتي او پوځي ادارې خپل خرڅونه راکم کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د شیانو بیې 1.5% ډېرې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو 40% ته هم پورته کېدی شي چې بوج به په عام ولس پریوزي.
منګا د بده مرغه چې کم دی هوسم زمو چې کم دی د کیبینټ هوجم چې کم دی نو تقریبا 70 چې کم نمبر د جګړې کراس کړه دی کی مو سره منیسټرز دی مو سره اپ سټیټس دی مو سره ایڈوایزرز دی نو دا جو ډیر هیوج هوجم دی موږ د پاره او دغه چې کم کاسټ تاسو جو ګورې دغه چې کم مرات تاسو ګورې نو دا غدي یو هوجم دی. موږ جو ډیولپمنټل پروګرامز چې کم دی نو هغه بالکل نه ختمو دغه دې بنیادی وجه هم دادا چې لکه موږ خپل ووټر د پاره اوس هم دا سوچ کوو چې روډ جوړ کړم او سړک جوړ کړم او نالای جوړ کړم پلان کې وکړم ډیلی وکړم آل دو چې دا ضروری خبرونه دي. خدا چې اله چې ستا کله اکنامک گروت په ملک کې وي ستا چې کوم اکنامک پراسپیکټس چې کوم دي دا جی سټیبل وي.
بلخوا حکومت وایي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي او تمه لري چې د IMF سره به د قرضو پروګرام په وړاندې لاړ شي. د جنوري 26 نیټه د وفاقي حکومت د کفایت شارې کمیټې سپارښتنه کړې چې له فوزي او انتظامی چارواکو او قاضیانو نه بعد د یو څخه زیات پلاټونه واپس اخلي. د پاکستان د نیوز رسپانې د یو راپور تر مخه کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2024 پورې بعد د پارلیمان د غړیو په تنخواګانو کې 15% او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% کمی راولي.
بل پلو د خیبر پختونخوا د نفسیات او پوهان وای په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالات له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاته شوې ده. دا وی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند هرې سانګې سره تعلق لرونکي تر سنه سره ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداري ورکړه چې کچېره سیاسي اړې غړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو نفسیاتي ناروغي کې نور اضافه هم کېدای شي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع د نفسیاتو د پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړ.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا PSP د جنوري پر 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. PASP ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسال کې ورکړي چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په راپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لري ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوتې دي.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی بزنس مین دی او انډستریالیست دی ډاکټر انجینیر نو دے سرا ډیر ذات یو بے چینی اور دے سرا ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی چې خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی یار یو سړی کا بیوروکریٹ دے کا دغه دے ټول سلیپنگ پلز باندې دی واڑی مارکیٹ کے دوائی ہم نشتا اور دونا زیاد سٹریس آگلے دے آگا کسان چکم بینکرز دی آگا کسان چکم انڈسٹریلس دی آگا کسان چکم دا میڈل بزنس مین دی اگوی خود بد حال دے کنا دے زیاد
ڈاکٹر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنور وختونو پرتل د دې شرف زیاتې دوه او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ یو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس هوپلسنس اند هیلپلسنس او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی چا کوله والے دی چا سره کړی دی چا چاړه ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینټس دورا زیاد شوی دی باندی خاص طور باندی آگا که چترال خلق با دیر رازی لکه چه چترال خلق و خود حد کرده دی آگا خود دیر زیاد آگا مخیرم کول
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چه دغلتا د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دیرستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د ګلیاز ریپورت اوریدونکو چې د وخت د کمبود له وجې پوره نشر نه شو په نورو خبرونو کې بیا پوره واورئ. مخکې تر دې چې د مشال لډیوي مجله درته وړاندې کړو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه هغه دا چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي په 2022 کال کې په یاده صوبه کې ترهګرۍ پېښې ځکه زیاتې شوې چې له افغانستانه ځینې وسلوال تنظیمونه واپس ورغلي ول. د پاکستان سټیټ بینک پرون د روپۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په بېساري ډول د لوړېدو خبر ورکړ. سټیټ بینک وایي د جنورۍ په 26 ډالر د پاکستاني کرنسۍ په مقابله کې نږدې 25 روپۍ ګران شلو. د سټیټ بینک د پرونیو معلوماتو له مخې یو ډالر په 255.3 روپۍ بدلېده، خو په آزاد مارکیټ کې بیا بیه د یو ډالر بیه 202 روپۍ وه. او تاسو دا موردل چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی 13 شپه خپل ملت ته په ویډیوي وینا کې ویلي د روسیې پر وړاندې د جنگیدو لپاره 12 هیوادونه غوښتي ته پرمختللي جنگي ټینکونه ورکوي. اوس درته د مشال لډوي مجله وړاندې کوو. د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې را سره په خبرونه کې ځوان شاعر ګیلمن وزیر ملمه دی. د وزیرستان د غرونو بلبل دی خو په ټوله پښتونخوا کې ګرځي. تاسو له نامې سره ماشنا یې، د سیرې سره ماشنا یې. هغه ملګري چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت لري هغوی په د ګیلمن وزیر له نوم تصویر او غږ سره آشنا وي. نو نن ګیلمن وزیر له موږ سره په خبرونه کې ملمه دی. ګیلمن وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه چې موږ له وخت راکوي.
ډیره زیاته مننه نجیب عامر صاحب، تاسو ته او تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته په پښتنه مینه سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول روغ سلامت د صحت او د عزت په کالو یو کې نغښتي وي. مننه.
ډیره زیاته مننه ګیلمن وزیر صاحب. ادبي پروګرام دی نو تاسو د ژوند او د شخصیت خو ډیرې سانګې دي، موږ به ادبي سانګه راواخلو په هغې به خبرې ترې کوو. نو تیر ځل مو چې د سر مرکه کوله نه پوهیږم چې تاسو هغه وخت کې په مسافرۍ کې وئ که وطن ته تازه تازه ستانه شوي وئ، او خو په لغت باندې موږ ستاسو مرکه اوریدونکو ته وړاندې کړې وه. نن به په عمومي شاعرۍ باندې خبرې ترې وکړو. ستاسو شاعري ولس ته څومره رسېدلې ده فکر کوئ تاسو؟
نجیب عامر صاحب، نن سبا خو که ستا فکر وي د ټولې نړۍ نه کنه ګلوبل ویلیج یو قسم نړیوال کلی ترې جوړ شوی دی، یو بیا د نړۍ په مخ چې چېرته هم پښتانه افغانان میشت دي، نو هغوی د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ شاعري اوري. نه چې سړی یو شعر شاعري خپره کړي نو تا ته بیا معلومات درکوي چې څومره خلکو ته ورسېده. نو ډېری داسې خلک دي چې زموږ سره غمغږي، غم نظرې دي، یا مقصد داسې چې د شعر ادب سره مقصد علاقه لري، ډېرو ته رسېدلې ده انشاءالله.
صحیح. نو ګیلمن وزیر صاحب، که دره ته ووایئ چې نن سبا چې تاسو کومه شاعري کوئ هغه په کومه بڼه باندې وي؟ د غزلیزه شاعري وي، نظمونه وي، که څه بل څه وي، زموږ اورېدونکو ته که معلومات ورکړئ.
نجیبه جانانه، زه خو په نظم کې ډېر زیات لاس لرم. زما خو هغه د شاعري هغه چې کوم مقصد یو قسم مایندسټ دی هغه فیل بدیه شاعري زه اکثر کوم، او بیا زما شاعری اکثر نظمونه دی او بیا غزل هم پکې وی، خو زما شاعری داسې ده چې ما بار بار یادونه کړې ده، وار شاعر دا یادونه کوي، خو زه په رښتیا کوم چې زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره دی، هغه سره البته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کوم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده، د څه ویلی شو چې د ګیله من وزیر شاعری هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
بلې نجیب جان، نو ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو او هماغه ځای راونیسو انشاءالله. بالکل په هغه رقم زه چې د هغه شعر شاعري لولم یا نظمونه یا مقصد نورې ترانې اورم، نو مقصد زم په زړه کې ډاډه کېږم او وایم چې بالکل بابا مونږ هم دغه ستا لاره نیولې ده او په دې به انشاءالله ځو، ځکه چې موږ کام داسې کام یو چې دې شیانو ته وزګار نه یو فلحال. مقصد ما په یو نظم کې ویلي دي نجیب جانه چې څنګه د ځوانانو په لاشونو باندې خپې وړوم، نو موږ ځکه مزاحمتي شاعري کوو چې دې شیانو ته لیا داسې وزګار نه یو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړي نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج رسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه. ګیله منه
نجیب جانه، دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، مګم هغه هم په دغه شعر دغه داسې شی دی لکه ټپه چې څنګه ولسی شاعري د زموږ شعر شاعري هم دغسې ولسی شی دی، نو زما شعر شاعري ځکه ولس خوښوي چې په دې کې ټول رنګ ولسی دی، ډېره ساده او عامه لهجه ده.
صحیح، بریالی اوسه په خپلو چارو کې. د خبرونې په دې برخه کې به ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي او بیا به زه خپلې نورې پوښتنې تاسو مخې ته کېږدم، او تاسو مهربانه یاست زموږ بلنه مو منلې ده، کور مو ودان.
ډېر زیاته مننه نجیب جان صاحب، خدای مو خوشحال لره. دا یو غزل دی وای، یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر ول جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې، او پښتون بتل د غسې در په در، پښتون بتل د غسې در په در وي چې نه منی د ستر خوشحال خبرې، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبرې. دا یو به داسې دغه غوندې دی پکې وای، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت ده، زموږ په شنا چایو په دال، او ای ګیله منه سخت په خوله مه وای، ای ګیله منه سخت په خوله مه وای، خو په غزل کې کړه سنبال وای، ناست په یوه مورچل کې یو ویرې ژوله یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریژو ل یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل او تې شو کولې تار په تار او موږ قتل درته آیا موږ بخشې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخ د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلم د پښتون نظر په تلا او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله گیله منه د پښتون د احساس غله
وا گیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولی د هر سر زموار یادې ولی د هر سر زموار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو کبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادیږم چې کله امن وي بے کار یادیږم که کله من هر څو ځان سپین ملا کړم بیا هم په هر ځای ګناهګار یادیږم
درنو اوریدونکو دا خسته شاعری د ګیلمن وزیر ده د وزیرستان دی او نن سبا خو سړی دام نشي ویلی چې د وزیرستان دی د پښتنو د هرې سیمې دی په هر کلي کې یو لښکر یو لمن ملګری لري او هغوی د ده په شخصیت مین دي د ده په شاعرۍ باندې مین دي ګیله منه د خپل کلي ولس په باره کې اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړه ما سره کې دا پوښتنه ځکه ونه کړه چې دا روایت مات کمه او هغه نورې مهمې خبرې اول کې وکمه او بل تا سره ډېر خلک آشنام دي بیا هم ښه ده چې د خپل کلي یادونه اورېدونکو ته وکړي
زمونږ د کلی خو بیخي هغه کلیوال ماحول دی مقصد چې دا نن سبا د نن دنیا په سترګه ورته وګوري نو زمونږ خلک همهغسې مقصد خود سره دي یو قسم چې کلی ته لاړ سي مقصد په بنډار او په مجلس واحد داسې ذریعه ده زمونږ د کلي د علاقې د خلکو راټولېدل مقصد نن سبا نجیب جانه داسې دنیا ده چې د نیټ د انټرنیټ ټولنیزو رسنیو کې داسې دنیا ده چې مقصد یو داسې سړی وي چې یو ښه پرسنالټي لري مقصد یا یو فیمس سړی وي ته یو داسې علاقې ته بوځي لکه ما ځان درک کړی دی فرض کړه چې بل علاقې ته لاړ شم په ما ډېر خلک راغونډ وي مقصد غواړي زما سره شعرونه رانه واخلي عکسونه واخلي یا ویډیوګانې سره جوړې مګم زمونږ علاقې ته زمونږ کلي ته بالخصوص زمونږ ریاست خېلو کلی چې کوم دی هغه ته ما سره ډېر لوی لوی خلک تللی دي زما سره ډېر لوی لوی کسان تللی دي چې مقصد افغان ملت یې مقصد خپل اتلان او دغه مشران ګڼي مګم بیا هم زمونږ د کلي خلک چې وویني ټول په خپلو ځایونو په خپلو کارونو بوخت وي مقصد د هغه سیستم او هغه ترتیب او هغه دغه نشته پکې لکه څنګه چې دی خو چې زه ورشم مازي لکه زه چې کلي ته لاړ شم په هفته کې په نای کې مقصد خامخا یو بندار غدې مې پلی پروګرامونو چې تا په سر کې هغه نو وکړه چې لغاتي او سندرې نو آ پروګرام را جوړ کونو په هغه کې بیا زموږ د کلی چې څومره ژوند دي څومره زلمی ځوانان دي دا ټول برخه پکې اخلي نو غدې اتفاق او د ټولولو ذریعہ زموږ په کلی علاقې کې موسیقي ده سندره ده او دا شی زموږ په کلی کې نور هغه لباس ته یا په خوانی چې کوم غټ غټ پاکولونه او د کالی او هغه سیستم دی څنګه چې د ځوانانو په خوا روایت چې زړه ښونه ګوري لګ لګ ک تبدیلی بدلون پکې راغلی وینور په هغه رقم دي زموږ د کلی علاقې خو نور خدا سي دي چې پسماندا علاقې دي نجیب جان نه د انټرنیټ سہولیات شته نه پکې خونځي او مقصد په هنتونونه او مقصد لیسې شته نه نور داسې د کاروبار د اقتصاد جوړونې هغه ذریعہ شته مقصد ډېر عجیبه ماحول دی ما بچ په دوبۍ ابو زوبۍ کې خلکو ته ویل یا په بارین کې عربیانو ته د بنگال او د هندوستان خلکو ته نو دوی به زما سره نه منله حالانکه ما به قسمونه ورته خوړل چې زمونږ په علاقه کې اوس هم داسې حال دی چې زه خپل کور ته د موبایل د ټیلیفون انټرنیټ خو پرېږده د هغه سہولیات نه لرم چې د خپلې کورنۍ حال احوال واخلم نو سل کیسې دي نجیب جانه
کومه بالکل مونږ له ګیله منه ډیر ملګری مشال ریډیو ته مسافر چې دی زنګ وهی کنه وای چې زمون کلی کې موبایل نشتا یا ټلیفون تا نشتا دا زمون غږ به د مشال په سپو نشر شینوال ته به کلی کې خلک ووري نو په دې نوی دور کې چې دغه سکلی ملګری مونږه سمخ کې دا ونه وکړه کنه
او بالکل نو دا مشال ریډیو دا داس مونږ دی خوخه ریډیو غانې وکنه دی وا وی او بیا مشال
مونږ کدی شیر شاعر
دی دی اوس خو زما مقصد تا ته پته دا چې غا منډه تر په ډیره دا ریډیو او ریډلو ته سړی ته فرصت پلاس نه شو ور کني اوس هم په کلی علاقې کې دغه ریډیو غانې فعال دي مشال ریډیو یا دا نورې چې کومې دي پښتنو دی غږ او دی شعر او دی ادب دغه دي دا ریډیو غانې اوس هم ز چې کلی تلاټ شم ز دغه ریډیو او خپ خوند یا ور زما سره ریډیو پرته د بخور
صحیح ځوانان نن سبا ستاسو د کلی د صدخیلو د کلی ځوانان په سبا باندې بوختي خپل کرونده کوي کوم مسافر شوی نور وطنونو تتل دي د انټرنیټ سره سمرا آشنا دی د یوټیوب سره سمرا آشنا دی ټولنیزو رسنوی کې سمرا فعال دی او تا ته وینه چې ګلمنه ته خو بس لاړې پردیش وي مونږ نه لاړه لته اوس د دې کلی نزیات په سواد کې مشهورې په کوټه کې مشهورې په افغانستان کې د خلک پیژنې په کراچۍ کې پیژنې
زما سره ز په داوا سره ویلې شو مونږ ډیر لوی کلی هم یو دومره کوچنی یو لوی کلی یو په دا دومره لوی کلی کې بس ما سره د ګوتو په شمیر درې کلیوال هم د فیسبوک د لیارې ملګري یعنی د نورو کلی علاقو خلک بوي او بل زمونږ د کلی علاقې نور داسې دغه نشته چې مقصد یو بزنس ولري یا یو ټیچینګ وکړي چاته مقصد خو مقصد هغه چې خون کوي جوړ شي یا مقصد یو بل دغه سی دغه جوړ شي هغه خونو ټولو پښتنو ته داسې خاصه لیار نه د جوړ خو بیا زمونږ کلیوال په دې اولا ډیر پاتې دي ځکه چې خونځای مکتب د دې شیانو نه لري پاتې شوی ساتل شوی دي نو اکثر زمونږ د کلی او د وطن پېښه ډرایوینګ دی غټ ګاډي چلاول مقصد موټر وانان دي او څوک پېټرول پمپونه لري څوک بیا اډې چې د مال فرصت برابر وي دی یو ځاینه بل ځای ته ټرکونو ته څوک په دوبۍ ابو زوبۍ او په نورو نورو وادونو کې مقصد تر ټولو لویا او ستره پېښه چې کومه د زمونږ په کلی علاقې کې چې زه هم دا غي یو برخه یم هغه ډرایوینګ دی مقصد دی غټ ګاډي چلاون کی زمونږ اکثر کلیوال ټول
سي ګلمن ته خو ساغه کلی نه راوتې د صد خېلو د کلی نه زبر بر د ذکر کوم اوس په د پښتنو په سیمو کې استا نوم مشهور دی او خلک ته سره مینه کوي د دومره ډیرو خلکو پالل کله کله درته ګران خونه پریوزي ټول ته امغه امغه مینه ورکول شي لکه دوی چې تا ته درکې
ډیر کوشش کوم په واس سره خو انسان نو بیا ډیر کمزور ایسیز دی بل دا کی صدا نجیب جانا چې مونږ پویګو چې دا مینه چې دا مونږ ته کومه ولس را کوي دلته ډیرای داسې د غشت ته جو مقصد خلک د چانه یو څه هیله لري مقصد هغه شخصي انفراد مقصد دی دغه د ټولنیز نه شخصي یو هیله لري مقصد ایم ان ایس ول ایم پی ایس ول یا نور د غټ غټ کسان چې دلته کوم دغه دی کنه وکیلان چې په پښتو کې ورته وای خو زمونږ مینا داسې چې مونږ ته ولس خاصه سپیشل یې کامی مینا راکوي نو د دې بالکل سړی رد نشي کولای او په داسې حالاتو کې پیش کیږي کله کله زمونږ کام خو مقصد په کام کې اکثر داسې وي چې ځینې ساده ساده کسان هم پکې مقصد د دې دغه نه بزې یو جمله درته وایم زما مقصد مورکې دا ډیر زیات عمر لري مشره دا ناروغه ودلته ایچ ایم سی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ما په ویلچیر کې اخستو هغه چې بیماران چوکایو کې لایو ځېبل ځکه ودینا نو هغه ما مورکې روانه کړې و په دې حالات کې به هم زملګرو درول موي ودرګه چې یو سیمپي جوړ کو ودرګه چې یو ویډیو جوړ کو نا نو مقصد نشه کولای چې په هغه رقم ته دومره زیات ولسته بل ته په یو ځای کې خستړای شي چې بل ځای ته لاړ شي دا بل ځای کسان دا ګومان کوي چې دا خو اوس خطر زره غلای دي مګم تا به خا دغه ورځ تیر کړې وي خو بس خدای دې کام لري به کام دې نو موږ دې مړه هم شو لستړی استو مهنه خو مقصد کام ته به کوشش کوو چې مینا ورکو پښتنو ته ځکه دوی لمک څه غواړي خو بس دا پښتنه مینا د صادقانه
کوي ته دې ژوندې او همداسې دې مینا نه کی چې مینا په خلکو باندې ویشي د خبرونې په دې برخه کې به یو سبل سمراتو وای او کپ ترنم کی وای ځکه ستا زمزمه مو ډیر وخت نه دا اوریدلې زمونږ اوریدونکو به پته مای نو کول شي سره ته وروي
ښا دا یو دغه دې مقصد دا انجونو چې زمونږ مقصد له تعلیم او لزده کړو لري دغه کیږي دته مې یو ترنم برابر کړی
بس وا به ورو بالکل زمونږ خويندې دي دوی به مووري او د دوی زړه به اوسه ټکور شي چې د دوی په تعلیم باندې بندیز لګیدل نو ګیلمن وزیر دا غوي غږ راپورته کړی دی غوي د پاره تعلیم غوښتنه کوي دا غوښتنه کوي چې غوي ته د زده کړو حق ورکړل شي و به
بالکل بس لکه خو مې مړی غ زکام سره درنه کړی د موسم داسې دی خو وای
لپرد څنګه ګیل وکړو پسل مونو باندې چخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر ہرونو باندے لپردو سنگگی لوکڑو پا ظلمونو باندے چخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر ہرونو باندے دنڑے خلق باپ کماسترگ گوری مگتا نڑے خلق باپ کمستر گگوری مغتا چی دی حواد کی مبندیز پر مکتب نو باندے لپرد چنگ گیل وکڑو پا ظلم نو باندے
دا یو به تا غوښین دته چې په مړوندونو په لاسونو لیکي چې دنجونو زده کړې دي
د وطن پیغلې مو آخر دې حد تا ورسیدې د وطن پیغلې مو آخر دې حد تا ورسیدې د بیوسې شعار لیکي پر مړوندونو باندې چخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر ہرونو باندے وی دا بایتا بانانو تو ٹول
چھوڑا وی
کرا ویخ نشو لی دا واوری را روان نسل بای کرا ویخ نشو لی نو دا واوری را روان نسل با قسم په خدای لاړې در ټکړې په قبرونو باندې لپرد څنګه ګیل وکړو په ظلمونو باندې وای خدای و مونږ تلا وطن هغوی دوزخ جوړ کړه خدای و مونږ تلا وطن هغوی دوزخ جوړ کړه چوک چی مین دی ستا پہرو جنتونو باندے چخ پل مو مال گی دوڑوی پا پر ہرونو باندے
او دا دے بیرخ تا ڈالی
گوائی
وطن دری رنگ بیرخ دی زک نشیز غمائے وطن دری رنگ بیرغ دی زکان شیز غمائے خپل دی مین دی پپر دیو بیرغنو باندے چی خپل مو مال گی دوڑا وی پپر ہرونو باندے اگل منا لرو برا افغانان نوی خیگی اگل منا لرو برا افغانان نوی خیگی کور تمڑ شی پنارو آو پشیرو نو باندے چخ پل مو مال گی دوڑا وی پا پر ہرو نو باندے لپردو چنگ گیل وکڑو پا ظلمو نو باندے چخ پل مو مال گی دو ڈوی پا پر ہرو نو باندے
واہ 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 گلمن وزیرا او دا واز دے خدای مخ خبر کوا امدا سی مینا نا کو سی امدا سی دولس پر او خولو کی مخ کی مخ کی اوسی ډیر زیاته مننه او دار ته وای گلمن وزیرا چی کتاب بکله چاپ کله خیره
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوختل چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړم خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړی ملګری وو خو یې یو ځای بل ځای دا شیرونه غونډ کړی وو د هغې نه یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځینې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شیرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر تر نه لیکل وکړي نو په دې خاطر لږ ورته تم یم نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوه کتاب خو ور باندې لیکل کیږي خو بیا هم وار کول ورته پکې
صحیح ګلمنه څه وخت کې ښه شاعري کول شي استاد شاعري وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوي
په غاڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غ فل بدی انداز بیا غ خونو بیا کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وځ اورېګم نو تا ته خپته د زمون په وطن کې غیر ل زورول نور کیڅ شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولای شم مقصد اوس ته ونه وایي چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذاب وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري وویني یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کیږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي بیا په هغه وخت کې دا کیږي که نه خو مقصد اکثر داسې دی چې مقصد دا بل پارټي ډېر
صحیح زمونږ د خپرونې وخت هم ختمیږي خو ګیله منه د خپلو د درې واغو شاعرانو نومونه کړه ته واخلې چې ډېر د خوښیږي
زما خو د پښتنو ټول شاعران چې څوک بس صرف هڅه کوي د پښتو د ادب لپاره زما خوښ دي ټولو ته سخت احترام لرم خو مقصد زموږ سره چې دا وخت څوک مقصد په کامی ډګر ولاړ دي هغه شاعران ما ته ډیر زیات احترام لري لکه ممتاز اورکزای صاحب شو زمونږ دیدار وزیر صاحب شو په دې خاطر نه چې وزیر دی مګم ډیر کلک په سنگر ولاړ
دی
او سعود بنگش صاحب شو چې دوی شاعری هم داسې ده چې هغه ولسی غوندې ده خلک پوهېږي ډېر او بیا د کام او د وطن د بیدارۍ ډېره هڅه دوی پکې کوي په دې اړه مې دا درې شاعران ډېر خوښ
صحیح او د وطن نه علاوه د مینه کړې ده دا نور مینه چې ګیله من وزیره
او ښه او مینه مې کړې ده او پکې مقصد په پکې کامیاب شو
صحیح نو دا د اورېدونکو ذهن کې هغه ځینې پوښتنه وي ما وایي چې هغه هم درنه وکړم او څه پیغام لري په اخره کې زمونږ اورېدونکو ته ستا مینه والو ته
بس نو همدغه مې پیغام دی چې مقصد چې دا مونږ څه هم کوو څه هم وایو څه دغه کوو هغه بغزاده دانش صاحب ورته وایي چې زه څه مست نه یم یارانو چې شعرونه وایم د زړه مې درد کوي که غلی شم نو مقصد مونږ چې دا څه په شعر کې وایو ماز دا د ساتیرۍ دغه مه ګڼئ په دې شعر کې چې مونږ څه وایو په دغه کې چې څه کیسه څه پیغام خپرو په دې شي باندې ژور فکر کول پکار دي چې دا سړی چې ما ته لګیا دی دا زمانه څه غوښتنه کوي او څه وایي باید زموږ درد او زموږ د زړه احساس باید دوی درک کړي او په خپل منځ کې مینا اتفاق یو والی ته نهایي زیات کار وکړي زموږ په ټولنه کې په پښتنه ټولنه کې تر ټولو زیات نجیب عامر صاحب تنقید دی هر سړی بس هیڅوک هڅه نه کوي د وطن د رغونې دغه لپاره مګم تنقید ته ناستي چې اوس نجیب عامر صاحب په یو ښه کار لګیا شي زبل دغه ځای بس نیوکه ناسوم یو خمه شوره به نه ورکوم نو پیغام مې دغه د خپل پښتنو ته چې یو بل وستایي دی یو بل ملاتړ وکړي دی یو بل ستاینه وکړي ژوند ډیر لند دی داسې څه پاتې شي فرد یو فرد وي خاورې کیږي مګم داسې څه وکړي چې راتلونکي نسلونه کې تاسې ژوند دی وي او راتلونکي ولسونه په تاسې و ویاړي دا مې پیغام دی د خپل افغانستان د خپل افغانانو لپاره دی والي او د مینې پیغام او درس ورکوم باید د وطن لپاره کلکه مبارزه وکي وطن دوی ته اړتیا لري، باید دوی وېد پاتې نشي راويخ
شي، ځوانان باید وېد پاتې نشي، دوی باید راويخ شي. دا پیغام د ګلمن وزیر چې نن زموږ سره په دې خبرونه کې ملمو و، د خوږه به شاعر دی، مبارز دی، مزاحمتي شاعري کوي او د سټیج په سر خپل شاعري خلکو ته رسوي، ډېر په ښکلي انداز کې رسوي. د مو ملما کړه او د دنه ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه منلې و، په لن تنگ وخت کې د پخوام راغلی او بیا به مل خیر راځي، یار د ژوند دیوی دیدن بکی. ګلمن وزیر صاحب ډیره زیاته مننه.
لوی افغانستان مننه جناب امیر صاحب، قربان مش.
تاسو نن مننه درنو ورېدون کول هم دې سره د مشال ډیوی مجلې د دې ونې خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان جناب امیر ته اجازه ورکړي او د ځان ډیر خیال ساتي. خدای پامن. مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.